په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل کړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او 2 19 پروګرامونه قانوني لارې او درنا پر لور درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرټکی طالبان وای پنچیر ولایت چې په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو جرګه وای چې په مانګي ډیم کې د وجل شو 3 لیوی سرتیرو مړی باندې نن خاورو ته سپارل کیږي. تاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر له مشرانو سره وویني. طالبان وای پنچیر ولایت په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست. هغه ولایت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ د مقاومت د ملي جبې په نوم ډلې په کنټرول کې وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې په دې بری سره افغانستان په بشپړ ډول له جنگ جګړو څخه راووت. ښاغلی مجاهد په دغه بیان کې د پنچیر ولس ته ډاډ ورکړی چې په هیڅ ډول به ورسره توپیری چلند نه کیږي او په ګډه به د یو هیواد او یو هدف لپاره سره خدمت کوي. خو د مقاومت د ملي جبې یو علی میسم نظری د طالبانو دغه داورت کړي او بی بی سی ته ویلي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولې. ډیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د جګړې د دواړو لارو داوی تایید شي، ځکه پر پنچیر ټولې مواصلاتي لارې او مخابراتي شبکې طالبانو بندې کړې دي. د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو جرګه وایي چې په مانګي ډیم کې د وجل شو 3 لیوی سرتیرو مړی بنن خاورو ته سپارل کیږي. دا سرتیری د اګست پر 26مه په یو برید کې وجل شوي ول. د وجل شو سرتیرو شناخت د لیوی رسالدار میجر محمد زمان کاکړ، نایب رسالدار مدثر حسین او سپاهی زین الله کاکړ په نامه شوی دی. نن د سپتمبر په 26مه د زین الله کاکړ ورور مزمل خان مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ دا پرلت د شهیدانو د لاشو سره جاری ساتلی وو. له دې بعده به داسې وي چې پرلت به جاری وي، خو شهیدان موږ خاورو ته سپارو، ځکه چې هغه د بوم بلاسټ لاشونه وو نو هغه دونه طاقت او توان نه لري چې نور له دې بعده موږ یې شوای.
د دغه پیښې وروسته د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د دغو سرتیرو د مړو ښخولو نه انکار کړی وو او احتجاجي پرلت یې پیل کړی وو. دوی حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د دې پیښې پلټنې دي وشي او د بلوچستان نه دې د اف سي ځواک وباسلی شي. پرلتوالو په بلوچستان کې په 3 سپتمبر احتجاجي مظاهرې، پر 4 سپتمبر کاربندیز او پر 5 سپتمبر په یجام هړتال کړی وو. د وجل شو سرتیرو د مړو خاورو ته د سپارلو پرېکړه تېر ورځ د پرلتوالو د کمیټې مشر نواب ایاز جوګی ځای کړی وه. د بلوچستان د نو چار وزیر میر زیا لانګو د اگست 4 د پرلت ځای ته ورغلی وو. ویلي وو چې قاتلان به زر ونیول شي، خو تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. د دې پیښې ذمواري بلوس بلتون پالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. 3 کاله وړاندې په کواټ کې د وجل شوې اسمارانی کورنۍ د هغې قاتل مجاهد اپریدی بخلی دی. مجاهد اپریدی ته عدالت د مرګ سزا اورولې وه. اسمارانی چې د ابټاباد په ایوب میډیکل کالج کې د طب زده کوونکې وه، مجاهد اپریدی ځکه وجلې وه چې هغې ورسره د واده نه انکار کړی وو. د 2013 کال د جنوري په 20مه اسمارانی د مرګ نه څو شېبې وړاندې په هغه یوه ویډیو کې د مجاهد اپریدی نامه د قاتل په توګه اخیستې وه چې په ټولنیزو رسنو خپره شوې وه. مجاهد اپریدی پس له هغې له پاکستان نو تختیدو، خو هغه وخت د سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار لخوا د اس خود نوټس اخیستونه پس د خیبر پښتونخوا پولیسو د انټرپول په پولیسو په مرسته مجاهد اپریدی د متحده عربي اماراتونه ونیو. د 2023 کال په جون میاشت کې د پیښور یو عدالت هغه ته د مرګ سزا واوروله. د دغه بخښنې په اړه د اسمارانی ورور محمد عمران مشال لیډیو ته وویل چې د سپتمبر په 5مه سرای نورنګ کې د اسمارانی د وجون کې مجاهد اپریدی ټوله کورنۍ په جرګه او ننواتي ورغلې وه او د بخښنې غوښتنه یې کړې وه. د عمران په خبره د 3 ننواتو وروسته د اسمارانی پلار روغه وکړه او مجاهد اپریدی ته یې د لور وینا وبخله. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به په تورخم دروازه انتظامات او عمل زیاتوي. شیخ رشید دا څرګندونې د سپتمبر په 5مه نیټه تورخم ته د خپل سفر پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. دواړو غاړو ته د ترهګر فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل چې افغانستان اوس د طالبانو په کنټرول کې دی او د هغې غاړې د امنیت ذمواري د هغو ده. او وروستۍ خبر دا چې ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر له مشرانو سره په لیدنو کې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې د دې هیواد د مرستې مننه وکړي. قطر له افغانستانه په پراخه کچه د امریکایانو افغانانو په ایستلو کې مهم رول لوبولی و. د خلکو ایستل په افغانستان کې د امریکایي ماموریت اخیری کار و. بلینکن به له دوحې وروسته جرمني ته ځي. د هغې له دې سفر سره هممهاله د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن هم د خلیجي هیوادونو سفر کوي. د مشال له خبرونو پای
مشال لړیو خبرونه مول مجد بابا را اوریدل. لوردونکو رپورټونه هم لرو تاسو لپاره. خو اول ورزو کابل ته چې تاسو تازه معلومات درکو. زمونږ خبریالو د چارو شندونکو طاهر خان دا وخت کابل کې دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو او مننه چې موږ ته وخت راکړل. دا که د کابل داسې یو عمومي تصویر راته راکړي چې دغلته د ښار نظم څنګه دی، دا وخت د امنیت چارې څنګه روانې دي؟ طاهر خان صاحب
ډېره مننه ستاسو بادشاہ صاحب، شکریا. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. نن سهار هم زه کابل ښار کې وګرځېدم او تېر ورځ تقریبا ټوله ورځ مې بهر تېره کړه. نو عمومي سزا خو دا ده چې یو خو ګڼه ګوڼه شته په سړکونو باندې او د ماشومانو ښوونځي سکولونه خلاص دي، یونیورسټۍ او کالجونه خو نه دي، خو دا شپږم ټولګي پورې. او بل دا چې بینکونو کې ډېر یو مشکل دی. پرون موږ وکتل چې دلته د بینکونو مخې ته موږ خپل هم درېدو، بیا ډېر ګڼ شمېر خلک زنانه سړي ځکه چې پیسې خلکو سره نشته، بانکونه بند نو ډېر مشکل سره. یو کس ما ته وویل چې څلور ورځې مسلسل هغه دلته راځي، بینک ته چې پیسې وباسي، لیکن هغه ته تر اوسه پورې فرصت او موقع نه ده پیدا شوې. یوه د ټولو لوی مشکل کابل کې چې دی بادشاہ صاحب، هغه دا چې تر اوسه پورې حکومت اعلان شوی چونکې نه دی، نو نظام نه دی جوړ او هیچا ته پته نشته چې دلته مشر څوک دی. او دغه یو قسم یو غیر یقیني صورتحال دا هم شته. نو بهرحال خرور و غدون د کوګورونو ادکیږي او هغه لکه ګڼه ګونه شته. شروع کې تر تیر اتم د کابل دلته چلاغلی ما، نو هغه وخت داسې کم خلکو په کابل، خاص کر دا چې کوم ځای شهرونو علاقه ورته وي چې احتجاج دا رستورانتونه دي او دا لکه نورم پکې د شاپینګ سنټر کې پکې هلته خلک کم وو. هغه ځای لکه اوس هم کم دي، خو د کابل په ځینې برخو کې ګڼه ګونه وي او ترافیک اکثر جام وي. نن سهار هم کې وته منو لکه ډېر یو مشکل حالت چې سره پکې وګرځي په ګاډو کې. نو بهرحال داسې یو دغه رنګ حالت دی چې
او د امنیت لپاره طالبان ګرځي د وسلو په لاس په لارو کې روډونو کې.
بالکل همداسې ده، نه صرف یوازې په سړکونو باندې بلکې هر ځای کې. دا کموټر کې چې مونږ دی رہی مخکې به مونږ دلته را نو ته یو نظام اوس طالبان دي په مشکله باندې سره یو ټپ بند نه ځي کله کمرې ورته وایي چې کمرې سره دا خو هم لږ مشکلات دي. نو بهرحال او بیا طالبان دا وایي چې دا نظام نوی دی، دا لکان نه پوهېږي، خو بهرحال مشکل دی لکه نظام څوک نشته. هغه چې کوم دلته به عمومي پولیس او هغه پولیس نظام نشته، ډېر کم د ټرافیک پولیس موږ ګورو. هغه په چوکونو کې یو یا دوه ولاړي، نو هغه عمومي چې کوم مخکې به د پولیس نظام او هغه نشته، پوستې هغه رنګ نشته. طالبان خپلې پوستې جوړې کړې دي خو لیکن یو نظام نشته، نظام نشته.
او طاهر خان صاحب، دا د پنجشیر د جګړې په اړه متضاد دعوی دي. طالبان وایي چې دلته بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی، بیا دغه پنجشیر د مقاومت جبهه چې کوم ده دغه ویان دغه دعوی ردوي. نو تاسو څه تازه معلومات لرئ؟
یو خلک شی بولان د طالبان ویان د خبري کانفرنس ورکړ، حزب الله مجاهد دا دعوه یو بیا وکړه چې اوس د پنجشیر مقاومت د دې په لاس کې دی، د پنجشیر مرکز د دې په لاس کې دی. او د خدا خبره وکړه چې دا دعوی چې مخالفین دي هغه د هغه نه وتی دي، ډېر پکې د پوهنا باندې وجل شین دي. خو بیا چې کوم د مزاحمتي ډله ده هغه د طالبانو دغه دعوه ردوي، هغه نه مني. نو بهرحال یو غیر دیني صورتحال د پنجشیر، خو طالبانو ځینې انځورونه ځینې ویډیوګانې هم خپرې کړې دي چې هغه خپل مشران خي چې هغه دي دا وي دا د پنجشیر په مرکز کې دي. بیا د اوازونو کې هم د ځینې مشرانو خبرې خپرې کړې دي او دا دعوه کوي چې د پنجشیر مرکز ته رسېدلي دي، لیکن مخالف ډله د دې چې کوم طالبان او مزاحمتي ګروپ خلاف چې دي هغه دغه د دې ځای دعوی نه مني. نو بهرحال بیا هم ولیکن طالبان دا اوس په رسمي توګه کړی دی چې پنجشیر دې په کنټرول کې دي.
ښه، او اخرنۍ پوښتنه طاهر خان صاحب، چې دا مونږ خو قسم په دې یو رپورټ هم لرو چې دا جنرال فیض امی چې دا ایس آی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر دی، پرون نابد ورځ د سپتمبر پر څلورمه کابل ته تللی و. بیا پر دې په ټولنیزو شبکو ډېرې چا نیوکې کړې دي، چا دفاع کړې ده. تاسو چون په کابل کې نو څه معلومات لري چې د هدف څو د دغه سفر او دغلته په کابل کې چې بیا نور د چارو غنې کمشنونکي دي، تاسو چا سره خبرې شوې چې هغوی بیا دغه ته څنګه ګوري د دې سفر ته او هدف پاړه څه وایي؟
اول خو بلند شریف خبرې بلکې موږ داسې معلومات ترلاسه کړه چې د پاکستان د استخباراتو عیسائی مشر دلته اخوانی رس مشر حامد کرزی سره دغه کور ته ورغلی، هغه سره ولیدل. د مصالحې چې کوم ملي شورا ده هغې مشر ډاکټر عبدالله سره ولیدل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ورته دلته هوټل ته چې کوم دی د ډیروال ته راغلو ملاقات شوی دی. اخوانی سفیر پاکستان کې زه عمر زاخروال چې هغه اوس یو خپل سیاسي ګوند هم لري، هغه سره هم لیدلی دي. او د طالبانو چې کوم مشر دی ملا برادر، هغه سره هم د پلاوي په مشرې کې لیدلی دي. دلته چې موږ تاسو وکړه چې څه نو د استخباراتو د مشر لخوا خو دوی دا خبره کړې ده، سرچینې موږ ته وایي، افغان سرچینې هم، چې هغه دا خبره کړې چې پاکستان یو ټول ګوندي ټول شموله وسیر بنیاد حکومت غواړي او چې دا یې طالبان سره شریک کړي. لیکن چې کوم حامد کرزی او د ډاکټر عبدالله خبرې موږ معلومات ترلاسه کړي دي، نو دا وایي چې طالبانو دا خبره خو کوي، لیکن طالبانو دغه طرف ته څه ګام نه دی اخیستی شوی، نه اخیستی، بلکې دوی دا وایي چې اول نساکانی دې مشرانو سره لیدلي وو او ورته ویلي وو بیا چې کوم نور مشران کابل ته راشي دوی سره به وویني، خو تر اوسه پورې مشران نه دي راغلي. دا دوی دا خیالو د حکومتیانو دا خیالو چې طالبان یو وسیر بنیاد ټول شموله حکومت د هغې پلویان نه دي، هغه نه غواړي. حامد کرزی بیا د هغه له کوله موږ ته یو سرچینې وویل چې هغه دا وویل چې طالبانو کوم دا اوسنی کلدار ده، دا به بیا کېدی شي دوی کامیاب او بریالي نه شي که دوی دا اوسنی لاره خپله کړه، چې ځکه ځان له دوی خپل حکومت اعلانول به غواړي. نو بهرحال دغه ملاقاتونه شوي دي او هغه اوس واپس د پاکستان ته تللی دوه ورځني سفر و او دغه سفر اوس بشپړ شوی دی.
صحیح شو، ډېره مننه طاهر خان و خبریال زمونږ همکار په کابل کې و، موږ ته تازه معلومات راکړل. او اوس پراشو یو بل رپورټ تا چې پر افغانستان د طالبانو تر قبضې ورسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په لومړي ځل تورخم سفر کړی دی او هلته د انتظاماتو جاج اخیستی دی. تورخم او چمن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره مهمې لارې بلل کیږي. شیخ رشید احمد له خبرونو سره خبرې کړي او په افغانستان کې طالبانو راتګ د آی اس آی د مشر د کابل سفر او په بلوچستان کې پر اف سی ځواکونو د شوي تازه ځانمرګي برید په اړه د پښتنو ځوابونه ورکړي دي. تفصیل له غلام غوث اورو.
د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته تیره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد د تورخم دوره وکړه او په پوله باندې په صورتحال یې د اطمینان څرګندونه وکړه او له خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د تورخم په لاره تګ راتګ او تجارت زیاتولو لپاره به په تورخم دروازه انتظامات او عمله نور هم زیاتوي. په دغه مهال خبریالانو د کورنیو چارو د وزیر نه کابل ته د آی اس آی د مشر د دورې او په بلوچستان کې د تحریک طالبان پاکستان د تازه برید په اړه پوښتنه وکړه. نو په جواب کې هغه وویل،
طالبان نے ابھی حکومت بنانی ہے، جب بنے گی تو پھر میں اس پہ بات کروں گا، ہمارے ذمہ داروں نے ضرور ان سے ٹی ٹی پی کی بات کی ہوگی.
یہ طالبان حکومت جوڑ کھڑی نو بیا با ز پدے خبر کوم، خو زمون ذمہ وارانو با ضرور دا ہوئی سره د ٹی ٹی پی پاڑا خبری اتری کڑی وی ولی چی مون پدے جمن یو چی زمون خاورا با دا افغانستان پزت نہ کارولی کی گی او ہوئی ہم دارنگ جمنا کڑی دا او جنرل فیس کا کابل ته تللی دی نو هند ته په دې څه تکلیف دی چې هغوی د سهار نه تر ماښامه په جنرال پیس تبصیرې کوي، ولې هغلته کې امریکایان نه وتلي؟ آیا هغلته کې د قطر او نورو هیوادونو خلک نه وتلي؟
کیا امریکن نه گئے وہاں پہ؟ کیا قطر والے نہیں گئے؟ کیا یو کے کے لوگ نہیں گئے؟
په تورخم پوله له خبریالانو سره په خبرو اترو کې شیخ رشید احمد زیاته کړه چې د پولې بلې غاړې ته د امنیت ذمہواری اوس د طالبانو ده، خو که د هغوی اړخ ته ترهګر فعالیتونه کوي نو د پاکستان پوځ د دې د مخې نیولو پوره توان لري.
سو وہاں دنیا میں جو طالبان کا رول ہے, اب ذمہ داری طالبان کی ہے. اس سرحد کے آگے طالبان جانے, ان کا کام جانے, ادھر سے ہم ہیں.
دے پولی نا ہگا گاڑی تھا اس ذمہ واری دا طالبان دا او دے اڑخ تھا مونگ یو. خو یقینی خبر ادا چی زینی ترهگری ڈلی با پا پاکستان پیشار اچوی, خو زمونگ پوز اولس دا تیاو زرو سرونو قربانی ورکڑی دا, او دا قام او پوز با ترهگرو تا ماتی ورکوی.
دہشت گردوں کو یہ قوم اور فوج مل کے کچل کے رکھ دے گی.
خوب بلی خواتا دا عوامی نیشنل ون صوبائی مشر ایمل ولی خان پا افغانستان کی دا طالبانو دا بیا راتا گروستو پا صورتحال دا نیخنو سرگندوان کری دا, او تیر ورس پا پیخور کی پا دا غلر کی لمشال ریڈیو سر پا مراکہ کی هغه وویل چی هغلتا کی دا طالبانو بیا راتک یو حقیقت دے, خو اس پکار دا چی پسیما کی دا بدامنی دا مخی نیولو دا پارا ټول سیمایز او نړیوال طاقتونا خپل کردار ولو بوی.
اللہ دے نکی خطبائی دا امن نینا پکار دا جرا دنیا ټول قوتونا راغون شی چی صدی دا یو حقیقت دے, خو کم سے کم چی دا حقیقت دونا پورے مادود کی چی دا افغانستان دا عوامو بنیادی حقوق, دا خواتین حقوق, داغی دا کور دا اجرے تقدس, داغی دا جماعت تقدس, داغی دا جائیداد تقدس, داغی دا نقد تقدس, داغی دا روزگار دا کاروبار داغے عرصے دا خیال ساتلی شی.
خود پاکستان دا داخلہ چارو وزیر شیخ رشید احمد پا تورخم کی تیر ورز لا خبریالانو سره په خبرو اترو کی اوویل چې اوس مهال د افغانستان سره نږدې د سیمایزو هیوادونو او نړیوالو هیوادونو سیاست کې لوی بدلون را روان دی, او هیوادونه غواړي چې د تجارت او پرمختګ هلی ځلی مخ په وړاندې بوزي, او په دې وجه دوی د تورخم د لارې د پراخه کولو پلان لري. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید د سپتمبر پر سرورم د افغانستان په سفر تللی و. پر کابل طالبانو تر قبضې او له دې هېواد د اګست پر 1 د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته نوموړی هغه اولنی بهرنی چارواکي بدل کیږي چې کابل ته تللی دی. د ده دا سفر د ټولنیزو رسنیو یو له تودو موضوعاتو څخه و. د حامد کرزی او اشرف غنی د حکومتونو تل دا تورونه پورې کول چې طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی, چې اسلام آباد بیا دغه ډبل تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر کابل ته د ایسای د مشر د سفر دفاع کړې ده. داسې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه او د چارو پوهان د نوموړي دې سفر ته څنګه ګوري, د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د نایلان شي سفر پاړه ک یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی, نو بل خوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 4 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویژن چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالی لینسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي, خو د سپتمبر په 5 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبرو پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل,
جنرال فیض اگر کابل گئے,
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی, او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان, قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیم ترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده, خو هندی ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 5 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل,
پاکستان که هر ډول استازی کابل ته واستوي, که هغه په پوځي وردی کې وي, که شیروانی کی وی که پرتو کمیس کی وی او یا پتلون کی وی که ده هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د هغو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي. نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خود ملت پالا او امین شلګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډیر پختنی راپورته کړی دی.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمان د آی ایس آی مشر تک دا یو ډیر لوی سوال دی. پر وخت د زمان د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دی او
سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده کله د حالات خرابېدلو ولي کا پوره مني کا څه شی وي او ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا فیصله چې هغه چیرې افغانستان یا د یو د داخلي امور چې دخل اندازي وکي هغه دې تل چې کوم سکیورټي سچویشن دی هغه وګوري خپل چک کی سپوزیشن دی او سره میټینګ وسی وګوري پکاور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تل وي وزیر خارجه چیرته دی اوس وزیر خارجه کله وي اوس را ویني تلاړو ترکمنستان ته غریب انتله او لور یاتلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو سو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړې. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوند پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
په سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونا معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زما اندازه ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دوام چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په هغې کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ هم په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغې نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په پیښور کې د بلوچستان په زیارت سیمه کې دروان پرلت په ملاتړ مظاهره شوې ده. په زیارت کې د اګست پر شپږویشتمه د درو لوی سرتیرو په یو ماین چاودنه کې تر وجل کېدو وروسته احتجاج پیل شوی دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې ملیشیا ځواکونه دې له زیارته ووځي. د پیښور په پرونی احتجاج کې د زیارت د مظاهرهچیانو د دې غوښتنې ملاتړ شوی دی. د بلوچستان حکومت ویلي لوی سرتیري د دوی اساسول او قاتلان به زر ونیول شي. د غلام غوث رپورټ چې د احتجاج کوونکو په شعارونو
د بلوچستان د زیارت د احتجاج کوونکو د غوښتنو په حمایت کې د احتجاجي لاریون د پیښور پریس کلب مخې ته تیر ماښام ترسره شو. دا لاریون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا رابللی شوی و چې پکې د پښتون تحفظ مومنټ پلویانو د قبایلي ضلعو ځینو زده کوونکو او د بشري حقونو فعالانو ګډون وکړو. دوی په دغه مهال غوښتنه کوله چې په زیارت کې ناست د احتجاج کوونکو غوښتنې دي ومنلی شي او په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د هدفي وژنو او د ترهګرۍ د پیښو مخه ونیول شي. د احتجاجي لاریون پر مهال د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
دی هغه په ملګرتیا کې دی هغه دی غشتونو په ملګرتیا کې د احتجاج راستلای شوی وو. د دینه مونږ ژغ وکړو په نواب باندې مونږ دا میسج ورکو چې هغه خپل شهیدان اسلام آباد ته راوړي. د خیبر پښتونخوا د منځنۍ پښتونخوا خلک مونږ به ټول راووزو، د دوی سره به ملګري یو، د دوی سره چې تر څو پورې د دوی مطالبه منلی شوي نه وي مونږ تر هغې پورې د دوی ملګري یو. چې په دې وطن کې احتجاجونه یا مسالې دې ځای ته راغلي دي چې تر څو پورې تا مړی نه وي په روډ باندې شي، تا حکومت تا روډونه نه وي بلاک کړي، تر هغې پورې بالکل خبره ته څوک غوږ هم نه نیسي.
په بلوچستان زیارت کې احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شو چې د اگست په 16مه نیټه د زیارت منګي ډیم ته نږدې د سړک د غاړې بم چاودنه کې د لیوي ځواک درې سرتیري ووژلې شو. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د رواني احتجاجي ناستې په ملاتړ کې د پېښور د احتجاج پر مهال دوی په قبایلي ضلعو کې په هدفي بریدونو هم د اندېښنو څرګندونه وکړه. د پښتون تحفظ مومنټ یو فعال عبید اپریدی وایي په کار د حکومت او امنیتي ادارې د بدامنۍ د پیښو مخه ونیسي.
بیسیکلی مونږ په هر ځای کې په قبایلي ایریا کې ټارګیټ کې لګ روان دي. عبیدالله کاسی ویډیو ته کتلی وی چې هغه خپل بچو ته پیغام ورکړی دی چې ما ایف سی سره کوم غدي هغه تاسو هم نو کني ما شهیدوي درنه. هغه نه پس عبیدالله کاسی شهید هم شول، تاسو ویډیو سره کتلی وینو. نو دغه په اړه کې مونږ احتجاج نن کاور کړو چې دا ټارګیټ کې لګ نه باندې کړل شي او مونږ ته انساني حقوق را کړل شي.
قسم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نوم بلوچ بیلتون پاله ډلې د زیارت د منګي ډیم سیمه کې د برید ذمہواری منلې وه، خو په زیارت کې ناست احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې اف سی ځواک دې د زیارت او هرنایي څخه وویستل شي. د بلوچستان صوبایي حکومت د زیارت د پرلتوالو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي، خو ترمنځ مذاکرات لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له شمالي وزستانه نږدې شپږ میاشتې مخکې د تختول شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلوانو د خلاصون په انتظار دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی کسانو د موندلو په لړ کې هلې ځلې تیزې کړي. تیره فبروري میاشت له شوې تحصیل وسلوالو طالبانو شپږ کسان تختولي ول، چې پکې دوه د اګست پر 9 خوشي شول. حکومت وایي د پاتې هغو د خلاصون لپاره هڅې دوام لري. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د میر علي خدي قبیله اغوا شوې کس ډوکیټ اتیک دا وړور عبدالباسط مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ له سخت ذهني اذیت نه تیریږي، خواست کړي چې کسان یې خوشي شي.
په 21 فروری سپیش کسان اغوا شوي چې پاشې ترې د میش قبیله ول دي، چې پاشې موره راتي کولای ډوکیټ انجینیر همایون په قبیله شه ډیر غم د مسلسل پریشانی دو، خو د حکومت میر اره دروازه وټه کوله خو میش ته سپلوس رو نغلل. د میش کرنی شزه ډیر پریشان دي. احتجاجي کیمپ لګول دا 13 میاشت نه میش نو سی خو ایس لیار میش ته پلوس رو نغلا. میش حکومت ته وخت نه بیا د غشتنه کی چې د میش کا سوندا په حفاظت سره رها شي. دې هغه نه په خپل ویډیو په هم شه دې د خلاصول غشتنه کو.
د خدی دغه قبیله بلغوا شوی کس انجنیر همایون داوړ زوی لوانګین مشال ریډیو ته وویل چې دا 13 شپږو میاشتو نه پلار د وسلوالو په منګولو کې دی. حکومت سره سره وسلوالو ته هم خواست کړي چې ور باندې رحم وکړي، پلار دې ورته خوشي کړي.
شپږ میاشتې وشوې چې دې شوې نه غوښې دي، په دې شپږ میاشتې شه په میش باندې ډېر تکلیف نه ده شوې دي. امیره تعلیمي ماحول ډېر سره خراب شو ده. د شپږ میاشتې شه دوه دینه تیر شول، په دې شه میش ختم دی او غوښې میش خوشې اندي تیر کړي. تعلیمی ماحول پورے پورے خروپی جلا گیا تھا. زون دی تا اپیل کا چیچا سا رہا تھا چے موتا دا خپل باور خلوس کو.
دا غواشوی همایون دا ور بل ما شمزوی گولوارین دا خپل پلار دلی دو پتا ما دے.
مو بابا نام همایون دا، مو بابا دیری و دیری چا ما بابا اوڑا اخلوسی کی دا سوال کا چے بابا ما اخلوس کی مو دیر جو تو دیری.
کلامو چې د تختول شوو کسانو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان وپوښتل، نو دوی وویل چې اغوا شوي کسانو کې درې کسان د انتظامیې په کوششونو خوشي شوي، د نورو لپاره مسلسل په هڅه کې دي. تمه کړي چې زر به کامیاب شي. د اغوا شوو یا تختول شوو کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د شپږو میاشتو نه زیاته موده وشوه حکومت چټک ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د ماسپښین 2:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
طالبان وای پنشیر ولایت چې په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې راوست، هغه ولایت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د مقاومت د ملي جبهې په نوم ډلې په کنټرول کې وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویل چې په دې بری سره افغانستان په بشپړ ډول له جګړو څخه راووت، خو د مقاومت د ملي جبهې یو ویان د علي میسم نظري د طالبانو دغه دعوه رد کړې. د بلوچستان د زیارت د پرلتوالو جرګه وایي چې په مانګي ډیم کې د وژل شو دریو لوی سرتیرو مړي به نن خبرو ته سپارل کېږي. سرتیری د اګست په شپږویشتمه په یو برید کې وژل شوي ول. د دې پیښې ذمواري بلوس بلتون فارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې وه. درې کاله وړاندې په کواټ کې د وژل شوي آسمارانی کورنۍ د هغې قاتل مجاهد افریدی بخلې دی. مجاهد افریدی ته د عدالت د مرګ سزا ورولې وه. آسمارانی چې د ابټآباد په ایوب میډیکل کالج کې د طب زده کوونکي وه، مجاهد افریدی ځکه وژلې وه چې هغې ورسره د واده نه انکار کړی و. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره به په تورخم دروازه انتظامات او عمله زیاتوي. شیخ رشید دا څرګندونې د سپتمبر پر 15 نیټه تورخم ته د خپل سفر پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب، ابوظبي او د قطر له مشرانو د افغانستان په ګډون پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د سعودي اعظم د دفتر په خصوصي بیان کې ویل شوي چې عمران خان د سپتمبر پر 15 نیټه د سعودي عرب، د ابوظبي او د قطر مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی دا چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د قطر له مشرانو سره په لیدنو کې له افغانستانه د خلکو په ایستلو کې د دې هیواد د مرستې مننه وکړي. قطر له افغانستانه په پراخه کچه د امریکایانو او افغانانو په ایستلو کې مهم رول لوبولی و.
مشال لډیو دوردونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د قربا په سرکلی کوم. د دیونی په خبرونه کې په پاکستان کې د ځانګړو عدالتونو له لړۍ څخه د ترهګرۍ ضد عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې موضوع خبرې کوو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو ضرورت ولې پیښ شو. د ترهګرۍ ضد عدالت دایره اختیار یا جورسډیکشن څه وي؟ د دې عدالت واک له نور عدالتونو سره برابر وي او که څنګه؟ په دې عدالتونو کې مقدمې څنګه چلیږي؟ آیا د دې عدالتونو پریکړې په نور عدالتونو کې چیلنج کیدای سي؟ د پاکستان آئین د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته څنګه ګوري؟ او آیا د سیمې یا نړۍ په نورو هیوادونو کې هم داسې عدالتونه شته او که څنګه؟ دې او دې ته د ورته نورو پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای راسره سي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عدالتونو په نامه ځانګړي عدالتونه له څه باندې دوو لسیزو راهیسې کار کوي. له قانون پوه اکبر هوتی څخه مې وپوښتل چې د دې عدالتونو لپاره د قانون سازۍ ضرورت کله او څه له پیښ شوی وو. هغه وویل
د پمل کې چې کوم د دهشتګردۍ د روکتام لپاره د سابق وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې چې دینو یو قانون جوړ شو، هغه ته اینټی ټیریزم اکټ وایي. ایټیری ته وایي 1997 په 1999 کې دا په دې غرض جوړ شو چې را پمل کې د دې ابجیکټیو چې کوم وا چې پمل کې ترهګرۍ سر او چټکړې دي په انفرادي شکل هم او په اجتماعي شکل هم. نو د دې سره د دینه د خلاصي د پاره په هغه وخت کې په 1919 کې د هغه وخت وزیر اعظم چې وو نواز شریف چې پکې وو په دغه دور کې د انټي ټیریزم کورس چې دا په وجود کې راغل.
ایډوکیټ اکبر هوتی وای د دې قانون له منځوري سره په پاکستان کې په لومړي ځل او په رسمي توګه د ترهګرۍ او ترهګر پیژندګلوي وړاندې شوې و.
په دغه انټي ټیریزم اکټ چې کله پارلیمنت پاس کړو په هغه کې باقاعده په سیکشن شپږ سب سیکشن پنځه یعنی سیکشن سکس سب سیکشن فائیو کې باقاعده دی د ترهګرۍ یو ډیفینیشن وکړو د ترهګر ډیفینیشن یې وکړو او بیا چې دینو هغه تنظیمونه چې د هغې کار چې دینو هغه دهشت خورولي هغه انسانان وجللي هغه چې دینو قومي املاکو ته نقصان رسولي یا د ولس املاکو ته نقصان رسولي دا پاره کې باقاعده چې دینو اکسپلین شو او باقاعده دا قانون جوړ شو چې د دې قانون احاطه چونه په ټول ملک وا.
چې کله دا ترهګری ضد قانون جوړ شو نو ورسره په ملک د دې قوانینو عملی کولو لپاره ځانګړي عدالتونه هم په وجود کې راغلي وو. ایډوکیټ اکبر هوتی د دې عدالتونو د واک دایره داسې تشریح کوي.
دغه ریته چې موږ ای ټی سی وایو په لنګ ټکو کې یعنی انټی ټیریزم کورس هغه چې دین ای ټی سی دا په ځلی ارزلې هډ کوارټر کې چې دین دا یو عدالت جوړ شو او باقاعده چې دین نو د دې سره زیات تر چکم کیسز راځي چې سی ټی ډی کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ چې کم دینو هغه چې کم خلق نشي د ترهګرې په تور کې نو هغه باقاعده دی عدالتونو ته راولي. دغه عدالتونو چې نو دی د کاستډي اختیار لري د ریمانډ اختیار لري او د ضمانت د اوریدو اختیار لري د ټرایل اختیار لري او د سزا او د جزا اختیار لري. نو دا په هر ځلی هډ کوارټر کې انټی ټیریزم کوډ جوړ شوی دی. د دې چې کوم جج وي نو هغه د ډیسټریکټ انسیشن جج برابر وینیر ډیسټریکټ انسیشن جج دی نو دا د انټی ټیریزم کوډ جج جوړی دی شي. نو د دغه نه پس چې کله په دې کې یو ټرایل وشي یو کیس فیصله شي یا چاته سزا ورول شو کنویکټ شو یا اکویټل شو د دې په خلاف اپیل چیرنه به های کورټ ته کیږي. دا های کورټ نه پس بیا سپریم کورټ ته کیږي.
د پاکستان په هر ځل کې د ترګری زید عدالتونو تر رامنځته کېدو وړاندې هم عدالتونه موجود وو چې هر ډول مقدمه به پکې فیصله کېده. ل ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې پوښتل چې آیا د ترګری زید عدالتونو واک له وړاندې موجود عدالتونو سره برابر دی او که څنګه؟ هغه وضاحت داسې وکړ.
پاکستان د نور عدالتونو لکه مثال دغه جوډیشل مجسټریټ یو عدالت دی دغه سیشن بل عدالت دی. نو په دې کې پاکستان پینل کوډ قسمه قسمه سزاګانې دي په دې کې مختلف غور کړی دي. ته ورته ویلی شي سزا ور د غلا دا سزا ده دا والو ټکولو دا سزا چې څوک زخمی کې څوک ولې یا مثال غلا وکې یا مزر په سلونو قسمونه دي. خو دا انسداد د شتګردي چې کم اکټ دی نو په دې کې دا دی چې د دې سزاګانې بالکل مختلفې دي. د خې خپل معیار دی لکه 780 شو مثال در کوم دا سخته دفاع ده کنه عمر کې دی نور هم لري څور لاس کله سزاګانې دي مختلفې. نو په دې چې کم سزا جزا عمل دی په دې پروسیجر کې هم فرق دی او د سزاګانو په معیار کې هم فرق دی. هر چې کم سزا ده په اعتداد د شتګردي اکټ لاندې دغه یو ځان ته مقدار معیار دی.
لانه مورې مې پوښتل چې د ترګری ضد عدالت چې سزاګانی او طریقه بیل ده نو په دې عدالتونو کې بیا مقدمه څنګه چلیږي او څنګه درجیږي؟ هغه وویل
انسداد د شتګردي عدالت چې کم دی په دې کې هم دغه سیل لکه سرنګي ملټری کورټ سول یا سرنګي د نور کورټ سول دا انټی نارکوټک فورس سول سول دا په سپیشل کورټ کې دی. د دې کې فرق دا دی چې التا دوی خپل فورس جوړ کړی دی کنه لکه ان اف خپل فورس دی کنه دغه سي انسداد د شتګردي چې کم عدالت ته التا چونکه عام پولیس غایي کنه خو د دوی بیا هم چې کوم ماول خبره درته وکړه چې ټرایل یې جدا دی نور د سیند جدا چې مطلب یکسر دوی ټرایل دی سی آر پی سی مطابق کې ټیکوا کریمینل پروسیجر کوډ د چې کوم عام غوی دی هم کریمینل پروسیجر کوډ باندې تکیږي. خو دا چې په دې کې بیا ایکسترا رولز جوړ شوی دی په دې رولز کې بیا دا دی چې په دې کې فرق یو کس گواہی ورکړي نو گواہی گواه هم سره نشي تیارېدل د گواه پروټیکشن شو دا پولیس امپاورمنٹ شو نو پدی حوالے سره مطلب یا دوی لگ جدا طور تویل سی جدا شناخت لري دا چکم عدالتونه دی دوی پروسیجر دی یا دوی چکم دایره اختیار جورډیکشن دی نو پدی حوالے سره مطلب دومرا یو ډیفرنس یی پکې
ایڈوکیټ رحیم وزیر جاتوی چی ک یو څوک د دې عدالتونو لپریکړه مطمئن نه وي نو هغه قانوني حق لري چې هغه پریکړه په بل عدالت کې چیلنج کړي
جی بالکل لکه څنګه په سیول کورٹ کې د اپیل وکیل او دلیل حق ته دغه سی په سپیشل کورٹ کې هم شته سپیشل کورٹ هم هاي کورٹ ته رجوع کولای شي
اوس پښتنه دا ده چې د ترګری ضد عدالت مقدمه بل عدالت ته او یا هم د بل عدالت مقدمه دی عدالت ته انتقالیدای سی او کڅ څنګه ایڈوکیټ اکبر هوتی په دې اړه وایي
ګوره د دې د نوم نه چې څنګه واضح ده چې دې ته وایي اے ٹی سی اینٹی ٹیریزم کورٹس نو دې کې به هغه کیسونه کیږي چې کم کیسونه چې دي نو هغه د ترهګرۍ په نتیجه کې هغه ایف آی آر شوي دي مطلب هغه په دغه ډیفینیشن چې کم ډیفینیشن سیکشن 6-5 چې کم د ټیریزم ایکټ چې دی دا یې راځي دا یې په زمره پوری نو هم هغه کیسونه به دې کې اوریدل کیږي دا څه نه دي شوی چې په عام حالاتو کې په عام معمول کې ردیزې کیسونه یا عام عدالتونو ته منتقل شوی دي یا د عام عدالتونو کیسونه به په یو صورت کې کېدی شي کچري یو کیس هغه د عام د نارمل روټین کیس وي او هغه سره یې د دهشتګردۍ د فل ګولې او هغه دهشتګردۍ د پچې د هغه ټیکېبل نه نو هغه د جی پی پی پرې باندې کوم مثال په تور ته هغه د پلر کلی دی شي نو او بیا عام عدالت ته منتقل کیږي یا په عام عدالت کې یو کیس ته او په هغه کې هغه ای د ټیریزم کورٹ کیس او دا په دې مثال په تور عام سیشن ته تلي عام نارمل کیس ته تلي عام عدالت ته تلي نو هغه دا کیس چې دی نو اینٹی ټیریزم کوټس ته دیګلی شي خو څنګه چې دی دی نوم نوازی هر هغه کیسونه چې په هغه کې 788 یعنی سیکشن 7 د لاندې کمی اف آی آر شوی د دهشتګردۍ سره متعلق نو هغه کیسونه به په دې عدالتونو کې اورول شي
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وخت نه وخت د ترګریزې د عدالتونو پر پریکړو او د هغوی د پلټونو پر څرنګوالي نیوکه کوي ل ایډوکیټ حبیب الله ناصر زخمی وپوښتل چې د پاکستان آئین له دی عدالتونو یا د دی عدالتونو له طریقې کار څومره مطمئن دی هغه وویل
په دې کې به دا چې اوس د سپریم کورت مختلف کې مقدمه شوې ده د سپریم کورت په دې باندې فیصله وکړه په دې کې چې و ډېر تازه فیصله د پښتا جسټس کوسا صاحب راغله به اول ور دې د دې غږ دا چې شو یا د دې معنی دا چې شو چې په کومه مقدمات کې یو تنظیم ملوي شي یا یو تنظیم دا د ماري قبول کېدل چې د ماري نن کې خپل دې له او باقاعده بیانونه درامه ستا کار یو دا تارګری مشکړه ده نو کچیر دا چې موږ سي هغه د صورت الوازه صورت یاد چې هغه د ماري قبول دی یا یو تنظیم باندې کې ملوي شي دا نو هغه د بیا هغه کې چې په دویم فرق دا یا په یو معنی دا ورته کې شو چې عام جو په دې کې کوم کیږي په ماشه کې ځای راځي هم جرمونه کیږي په هغه کې دوی وځي اناد یا یو وجه د قتل په کوم حواله سره کیږي نو هغه یو ضروري شی وو د ترګری په کیسو کې چوکې وجه نه معلوم او عام ولت وځل کیږي دا هغه یو وجه اناد نه دی عام ولت وځي عام ولت بس کوي هغه ترګری عمل کی د خپل مقصد لپاره نو هغه فرق راوي چې کوم مقصد ته د خپل پرایوټ معاملو ولا هغه د ترګری کې دل شي بیا دا اوس ساده چې کوم راغله ده په هغه کې دا د ترګری تعریف هغه قانون کې ورکول شوی ده دغه قانون د تفاده د فاش پاش هغه شپاش کې هغه پر هغه تمانه نشي چې په دغه مختلف حالاتو کې یو مقدمه راتله هغه د ترګری عدالت سي او دا نور چې کوم دي دا نارمل کورټ ته چې کوم عام عدالت
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د ترګری ضد عدالتونو کې چې څوک مجرم نه وي ثابت شوی تر هغه وخت ورته تر څه حد نرمیسته
یا په دې کې تر څه د پوره زمږه ځپته فوجداري چې کوم قانون د پاکستان په دې ترګری په عدالتو کې هغه قانون چې دی نو یې جلا ترې کې کار لري چې د پوره تبدیل شوی دی لیکن بیا دې تر هغه ځپته فوجداري په کې څه لږه پتی کې تر څه د پوره د ضمانت تا کم موجود ده او د شخصي کوم فائدہ دا هغه مصیبات بل څه نه دا پته کول کیږي
ترګری یوازې په پاکستان کې نه ده بلکه د نړۍ په لوی شمیر هیوادونو کې داسې پیښې شوی او لا هم کیږي چې د ترګری په زمره کې راځي آیا نور هیوادونو هم ورته ځانګړي عدالتونه جوړ کړي کنه داسې مقدمه هم په عام عدالتونو کې هواروي ایډوکیټ حبیب الله ناصر په دې اړه وایي
یا استاف بعض ملکوں کی اسپیشل عدالتوں نے مجھ سے جڑ سی بھی دی، لیکن مثال کے طور پر ہندوستان دے وطن سے پارے کے دار کے قوانین موجود ہوتے اور چائنا کے مجھ دار قسم مثالوں نے بھی نہ پارے کے دار کے مثالوں نے موجود ہوتی کم دو مسلمان سب عدالت تھرا گری معاملات ون دو یا الکم دار کے قوانین جڑ کے دوں کو گھٹا خبر دادا سے قانون دیوی جی سنجے سے قوال ہے اسی طرح وہ پورے ریاست پارا قانون پر عمل درآمد نہیں کیوں پاکستان کو بدنصیبی اور بد بختانہ طور کا ہوا سدل تراگری خلاف قوانین کو ڈیپ جوڑ سو، لیکن دل تک مختلف شکلوں کو تراگر اخبل رتل کے دل ہے ہم دل تب ظاہر تو معاشرہ سے بھی نہیں ہے نس بھی نہیں ہے عدالت بھی نہیں سکھا سداور کا ممتا سڑائی سرما اب دیر غرور دن پانی کی تراگری نہیں سر کی زیادہ یہ قانون نہیں سن سکے
اوریدوں کو تاسو د دې اونې په قانوني لارې خبرونه کې په پاکستان کې د تراګری ضد عدالتونو په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. په راتلونکو خبرونه کې به د یوې بلې ورته موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
نوی کورونا وائرس ناروغی علاج نه لري، خو ورس خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس د رڼا پر لور 19 پروګرام د خبرونه انیسا اجمل جوړوي او پکې په قبالی ضلعو کې د جنکو له تعلیم سره تړلو مسلو ته کتنه کوي.
اوریدونکو ترنا پلور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د نورو زدهکوونکو د داخلولو لپاره د مهم او په سکولونو کې د جنکو زدهکوونکو د کم شمیر د وجوهاتو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اگست په 28مه د پیښور په یو سکول کې د نورو ماشومانو د داخلولو د مهم پرانیستو پر مهال اویل چې دا مهم به د ستمبر تر 15مې پورې دوام لري او پکې د اتلکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلې دی. دا مهم پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی نومی کی. د شارام خان ترکه په ټویټر خبرې شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې د مهم پر مهال د اتلکه ماشومانو په سکولونو کې داخلول د دوی لپاره یو لوی
پرانے زمانوں میں اگر لوگ نہیں پڑھتے تھے گزارا ہو جاتا تھا.
کپ خواہ بچا سبق نہ ویلو نو گزارا بکے دا، خوس ٹیکنالوجی راغلے دا، ہر خبر دا لیک لوس دا، نو بہتر دا دا چٹول مین دے پلرونا خپل معشومان سکولون تولے گی. دا ایوی تازہ سروے لمخے پا خیبر پختونخوا کے اتل لسلک معشومان لسکولون باہر دی. دا حکمتی چارواکو او نمائندگانو پتوگا دا زمنگا ذمہواری دا چمنگ معشومان پا سکولون کے داخل کرو، پر ځای لدی چې ماشومان په لارو کوڅو یا کور کې وخت تیروي او لوبې کوي، خبر دا وی چې هغه د 4-5 ساعتونو لپاره سکول ته لاړ شي، دا لږ وخت هم د ماشوم راتلونکو بدلولې شي.
کس هم د تعلیم وزیر په خیبر پختونخوا کې لسکولونو بهر د ماشومانو شمیره اتل لسلک یادوي، خو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر دا مهال شاوخوا 15 لک دی چې 8% پکې جینکې دي. د جینکو د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیا مشال ویډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د جینکو د شمیر زیاتولو لپاره تر ټولو ضروري دا ده چې په مهمونو کې د استادانو تر څنګ د سیمې مشران او مذهبي علمان شامل کړل شي، نو دا شان با په خلکو کې د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه پوهاوی نورم زیات شي.
کمونگا وګورو په فاټي کې په کیپی کې کې ډېر تاسې کلچرل بیریئرز راځي په فیمیل ایجوکیشن کې چې کله هم اني کمپین کېږي نو هغه مے بي چې هغه بوایز لپاره خو سو پروډکټیو وي خو هغه کې چې کوم مین سټیک هولډرز وي چې هغه تر سو پورې انوالو نه وي نو فیمیل ایجوکیشن هغه سره نشي انشور کېدای. په فاټي کې که زه دغه کمپین کول غواړم نو هغه لپاره پکار ده چې زموږ د ریلیجیس لیډرز دي زموږ د مشران دي هغه په کانفیډنس کې واخیستای شي چې تر سو پورې د زموږ د ریلیجیس لیډر انوالومنٹ نه وي زموږ د ریلیجیس لیډرز دا خبره کړی نه وي چې یاره د فیمیل ایجوکیشن کې څه غلط خبره نشته دی نو دې لپاره که مونږ داسې کمپین مونږ وایو چې د ښه ریزلټ راکی پازیټیو ریزلټ یې راشي نو هغه لپاره اول چې کوم دي د ریلیونټ سټیک هولډرز خپل ډېر ضروري دي.
نائلا الطاف زیاته کړه چې سکولونو بهر د جینکو د زیات شمیر یو بجه ده هم ده چې اکثره د سکولونو او کورونو ترمنځ فاصله ډیره وي او د کلتور له وجې پلرونه نشي کولی چې خپلې لونا نورو کلو یا لري واستوي.
لیټس سپوز تا کمپین او کوپته ور سره سره دا هم ورته شو که زما فل سپورټ سره ده که تا تعلق اکثر موږ د کیری کې خلکو ګورو یا د فاټي کې خلکو ګورو هغه ته د انفورمیشن نشته چې زه خپل جنې کې دلته انرول کوم ما څنګه به انرول کوم یا سس سکولرشپس اویلیبلټی شته ده لکه هغه یاري کې چې موږ به زیات فاینانشلی چې کوم دې سټیبل یو نه موږ به ډیر زیات رسی لګي په دې باندې کاوه ته موږ دا سه غویز مو خیو د کمپین اپس بل خبره ده چې اوس ډیر خلک ایجوکیټ شول او هغه ته د ایجوکیشن سمراتو پتو لګی دا.
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په اپریل کې هم د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره یو مهم کړی وو. دا مهم راځي ماشومانو چې سکول ته ځو یا او بچو سکول چلې نومېده. په دغه مهم کې هم د 2 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شوی وو. په خیبر پختونخوا کې د جینکو د لکانو د پرایمري سکولونو د اتحادی مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او الته د سهولتونو ورکولو ترڅنګ په سکول کې کمرې زیاتې کړي نو ورسره د تعلیم لپاره مهمونه مثبتې نتیجې راوړلی شي.
انرولمنٹ کمپین ہو ہر کال کی گی تیر کال نرشوے کووڈ 19 پہنچ باندھے انرولمنٹ تخاریوں پر اسکولوں کے مناوی گی تکلو پر اسکولوں کے مناوی گی خڈیر معشومان راضی داخلی گی بدل تو سوال دا دے زمنگ سرا پسکولوں کی بیا دناستے کے ذہنی کے رمنگ معشومان کم جکی کے نو دی حکومت دا دو کالو نه دا یو اعلان کړی دی چې اوس به پرایمری سکول د شپږو کمرو وي او هغه کې به کم از کم 4 استادان وي خو لکه دا پالیسی لا په ګراوند باندې اوسه پورې موږ صحیح نه کړه چې کم ځای کې نوی سکول جوړ شو چې پای کې شپږ کمرې وي او 4 استادان پکې پوسټونه سینکشن شوي. اوس هم دا حالت چې لکه بعض سکولونه داسې دي چې هغه د 2 کمرو دي او په 2 کمرو کې بیا د 500 کلاسو ماشومان هغه 200 وي او 300 وي هغه پکې نستېږي. انرولمنټ خو لکه زموږ هر کال کېږي او خډیر کېږي دا کم ټارګټ چې دی ورکی کنه نو دا ټارګټونه خو اچیو کیږي خو بیا وروسته د ماشومانو لپاره هغه سهولتونه نه نو ماشومان په خپله بیا سکولونو نه تور شي او بیا نه راځي.
د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د تعلیم لازمی کول لپاره آرټیکل 15 منصور کړی وو او د دې ترڅنګ یې دا هم ویلي وو چې کومې میندې او پلرونه خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلوي جرمانه به پې لګي. خو عزیز الله خان وایي چې حکومت تر اوسه یو مور یا پلار ته داسې سزا یا جرمانه نه ده ورکړې. نوموړي زیاته کړه
زمونږ معاشره د غریبانو نه ټکه ده کووډ چراغ دا دیو کال نه مخکې په دې صوبه باندې خاص کر نو زمونږ دی کې پرایمری تعلیم ته ډېر زیات نقصان ورسول. هغه وجه دا ده چې ماشومان کم سیکنډ ټایم کې بدی کارونه کول او کور ته به 200 روپۍ مور پلار له مزدوري وړل هغه ماشومان ولګېدل او هغې د خپلو کارونو ته د سارې نه کېناستل چې څوک درزیانو یا څوک بل څوک نو لکه استاد خو څه نشي کولی هغه خو کور ته ماشوم پسې لاړ شي منت داري به ورته وکړي خو زور خو نشي کولی خو چې کله ګورنمنټ غواړي قانون غواړي نو بیا به همدغه مور پلار چې دا بچي به ټول راولي دي سکولونو ته.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د جنکو د تعلیم په اړه خبرونه د رڼا په لور اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپلیکیشن له لارې هم اوریدلی شئ. طریقه یې ساده ده.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ټیپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. اوریدونکو نن د رڼا په لور خبرونه کې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره د مهم او د جنکو په سکولونو کې د زده کوونکو د کم شمیر د وجوهاتو په اړه خبرې کوو. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره په کار رہی ہے. سکول کی گھنٹی مهم به په قبایلی ضلعو کې هم کیږي. په دغه سیمو کې خبریاله رضیه محسود وایي چې حکومت دی د قبایلی ضلعو په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو لپاره لومړی هلته سکولونه فعاله او نور استادان تکری
کزه دا گورنمنٹ دا بلڈنگز خبر رستا حکم کنا نو ډیر زیات دی، ډیر زیات جوړ شوی دی. پرائمری لیول باندې هم زموږ وزیرستان کې ټیچرانه نشته. کله ته خلق غواړي کنه چې د سکولونو فنکشنل شي، ټیچرانه راشي، فیمیل لکه ټیچرانه چې کومې دي دا چې راشي موږ خپل بچیان او بچی سکول ته بلیږي، پر چې هغه نه وینو خلق څنګه به بیاز.
د تعلیم مبارز عمر اورزی بیا وای چې په قبایلی ضلعو کې 50% جنکې له سکولونو بهر دي او 80% بیا د پرایمری تعلیم ترلاسه کول وروسته سبق پرېږدي.
کتا سو ګوري هر کال موږ انرولمنت کمپینونه چلو، بس یو استادانو ته موږ یو ټارګټ ورکو چې تاسو به دومره مشمان په سکولونو ته راولې. د ورلد بینک رپورت مطابق په قبایلی ضلعو کې تقریبا 78% جنکې ډراپ آؤٹ شي پرایمری نه بعد. هغه مین موږ سره یو وجوهات دا دي چې موږ سره په قبایلی سیمو کې پرایمری سکولونه خو زیات دي، خو موږ سره میډل او های سکولونه نشته. بل په قبایلی سیمو کې کتا سو ګوري موږ سره ونیم لکه مشمان سکولونو نه بهر دي. د دې مین کاسټ هم دا چې هغه ته سکولونو ته تک کې مسله ده، یعنی هغه ته په خپلو کلو کې نږدې سکولونه نشته. 14,000 استادان موږ سره په قبایلی سیمو کې دا شارټیج ده موږ سره، یعنی دا موږ سره استادان نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت د میندو پلرونو استادانو شوراګانی یا پیرنټس ټیچرز کونسلز جوړ کړی وو چې له مخې د سکولونو انتظامی ډانچه بهتر کړل شي. تیر کال په مارچ کې حکومت د قبایلی ضلعو په شاوخوا 3,200 سکولونو کې د کونسلې جوړې کړې وې. هغه مهال حکومت ویلي وو چې د پی ټی سي له لارې به د سکولونو سهولتونو لپاره 4,000,000,000 روپۍ فنډس لګول کیږي. د تعلیم مبارزان وایي چې د کونسلې د ماشومانو په سکولونو کې د شمیر زیاتولو لړکې مهم کردار لوبولی شي. خومر اورگزی وای چې په قبایلی ضلعو کې تر اوسه پیرنټس ټیچرز کونسل فعال نه دی. د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د غیر فعال سکولونو په فهرست کې خیبر پختونخوا په دویم نمبر راځي چې په کې 1,437 سکولونه غیر فعال دي. رضیه محسود وایي چې د قبایلی ضلعو ولس د تعلیم په اهمیت پوهی دی او غواړي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي، خو د سکولونو د غیر فعاله کېدو د ښځینه استادانو د نشتوالي، د غربت او د سہولتونو له وجې دا کار نشي کولی.
نو خلکو ته اوسه پوهی شته کنه؟ خالي کمپین سلوشن نه دی چې ته پوهی ورکې چې تعلیم چې دی دومره ضروری دی. په کار ده چې هلته چې کوم سکولونه بلډنګز موجود دي کنه، اخو ورته فنکشنل کې چې هلته خو استادان موجود دي، چې استاد لکه فیمیل ټیچر هم موجود دي، نو بیا به هغه نه پس کمپین وکړي، نو بیا زه وایم چې بیا به ډېر زیات ښه فیډبیک وي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو په موخه د تکړه جینکو زده کوونکو میاشتنی سکالرشپ یا وظیفې لپاره 2,3 کروڑ روپۍ اړوند ادارو ته ورکړي دي. په صبح کې 30,000 نوي استادان بھرتی کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د لومړنۍ او ثانوي تعلیم د قائما کمیټې غړي نصیر الله خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره د مهم پر مهال د خبرو ته پام کوي چې څرنګه په سکولونو کې د جنکو شمیر زیات کړل شي. هغه زیاته کړه چې حکومت په قبایلی ضلعو کې د استادانو د برتیانو ترڅنګ د سکولونو فعال کول لپاره یو شمیر منصوبې پیل کړې دي.
دغه شی اوټومېټیکلی څنګه نمبر چې څنګه مو چې زموږ په خبر پښتونخوا کې د بیک ورډ سیستم نوم دي چې دا د اخیبه مو د انرولمنت کمپین سټارټ کیږي. زموږ کوم سټایپند ورکول کېږي ماشومانو ته، کم وظیفې ورکول کېږي، دا هغه مهال لکه یو ډېر غټ انیشیټیو دی. نو دا شی نه دي چې اوس دا ستاسو د خپل د شوی په تعلیمي میدان کې چې مطلب په دغه خلکو ته څنګه نه مطلب ریلیز کله شي مخایبل د څه په بنیاد باندې چې تاسو وایئ چې دا مطلب سکولونه فنکشن نه دی، هغه نه دی. دا ایشو خو د 70 ایئرز نه چې
کم دغه مشکلات هغه رول ټاکی جی لګیا دی پی پی سی باندې ماشاءالله خزه بدست کار شروع دی ایت دی سیم ټایم لکه څنګه چې اوس یو بل پالیسی جوړ شوی دا پروجیکټ په بنیاد باندې کوي چې پر څلېخ کسانو باندې به یو ټیچر نه وی ریکروت کیږي.
اوریدونکو دا وا د دیونه د رڼا په لور خبرونه په نننۍ خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې د نورو زده کوونکو د داخلولو لپاره د مهم پاړه خبرې کولې. تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.